آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستي ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقیف 15 پته پیشي ثبت کړي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یوه روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوي، خو د روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکتران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکترانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو د نه جلا کولو، له محرم پرته په سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو او دغه شان د مالي فساد، جال او غلا په تور پوښتل شوي، نیول شوي او بندیان شوي دي. له بلې خوا په هیواد کې دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکترانو او نرسانو آزادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني آزادي ترې اخیستل شوې ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هغو ستونزو خبرې وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې له نړیوالو روغتیایي موسسو سره د کار اوږده سابقه لري، همداراز ډاکټره ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی ډاکټر صاحب حقمل، په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې موسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکترانو، نرسانو او نورو طبي کارکوونکو باندې؟
سلامونه نه کې هله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي دي قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 2015 کال نه شپږ نوي کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډیر متاثره شوې ده، اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوه. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټول نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلوده، یعنی په دې معنی چې د میندو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، ډیره لوړه شوې وه. 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې لمانځتللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسي ماشومان د 15 کلونه چې کم او تقریبا 255 په هر زرو ماشومان کې د 15 کلو تر سره ژوند له لاسه ورکاو، او همداسي په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 6000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایه او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکاو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسې او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې، هغو ته بیا مو اوس تکرارو، او نتیجه به متاسفانه دا یې چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو، او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی د ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه، که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکوونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. اگر که نروی که خزایی پا دار بانده، نو که چه تا منگه دا قیودا چه تاسی ذکر کل پا سی پرسونل بانده دا کهو چه خزا ساله خزا نشمایی نکولی و نور نور، نو دا بده دی بایشی چه دا قشر چه مخی دا مخی نا متضرر ده، نور با متضرر شغیر تا با سی خدمات پورا کافی اندازه بانده ورانده نکرلی شده دا قیودا تا لکبله. لبا دا مرغا ډیر ډاکټران سی پرسونل افغانستان پریخه دی، اگر یو کم شمیر چې پاتې دی هغه نور قیودات القبله وظیفه نشي اجرا کولی، اگر ډیر کم فیصدي چې دا هغه ټول افغانستان ته رسیدګي نشي کولی، نو دا د دې بایس کیږي چې هغه سی خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نکړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي، نو دغه یو غیر منطقي قیوده دي چې په دوی باندې لګیږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، هغه دې مه کړه چې خوکې به دلاړ شي. نو په خپله د دوی مریضان دا څوک چې دغه ممانعت وضع کوي، دوی ښځې مور خور لور اړتیا لري، نو که چېرته دا قیوده دي خو باید دوام وي، نو هغوی د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب بزګر کور ودان. اوس به ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې ده چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي لوغوی سره زیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپله تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډیره مننه. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحبان ته، ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویل طبي کارکوونکو سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده، خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېره واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو، دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې زمونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي، او په شرخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکتران چې پاتې دي، مونږ سره ته خشن چلند کیږي یا خراب چلند کیږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې موږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان موږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکټران موږ دغه اجازه نه لرو چې موږ ډاکټر صاحبان راولو کله چې ډاکټر صاحبان راشي له دغه لحاظه موږ ته ممانعت نه ایجادېږي یا خشن چلند کېږي چې د محرم نه ده ولې چې نارینه ده ښځینه ته نه باید راشي. له دغه لحاظه موږ په تکلیف یاستو. نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل موږ مریض حالت خراب ده او موږ نه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې موږ سره مرسته وکړي، هغه مریض موږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې موږ چې نه تقاضا کوو او هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعاً که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، که نارینه وي ښځینه هم کولای شي چې معاینات وکړي. ورڅخه اوس موږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زموږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، مګر اوس موږ ښځینه ډاکټران کارو ته لرو، مګر نارینه ډاکټران ته هم تللی نه شي چې کدو چیرې دغه ته موږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر زړه سره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسه کورودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مختر دي چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په ارتیا یا نه ارتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته تاسو سلام وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیثو کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا ده چې یو خزه به سفر نه کوي، بعضو کې درې ورځې راغلي، بعضو کې دوه راغلي، بعضو کې یو هم راغلي، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي. سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به ور سره ای هغه کې بس شته دی که بل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبره. خو دا ده چې اوس هغه محرم خبره چې کړې اوږد سفر کې کړې، نو دا سفر چې اوس یو سړی د کور نه راوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی بیخي، نه دې باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلک یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بیل شی دی او کور کلي ته او ځای ته تله راتله دا خو بل شه ده، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو خزا به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي، یو خزا به ډاکټرې کلینیک ته به ځي، بله خزا به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چېر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو خزا چېرته مامور وي یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي، نو دا خو نه شریعت موږ ته خو معلوم نه دي. نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کیږي. والله عالم او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه، سلامت صاحب مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویل دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي یو علت همدا دی چې که دوی په یوه روغتون یا یوه کلینیک کې یوه شزه ګماری او معاش ورکوي، مجبور دي چې د هغه محرم هم الته استخدام کی ام داسې معاش ورکي، ځکه چې له محرم پرته هغه ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کیږي، د روغتیا په برخه کې کیږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلي دي او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دی. افغانستان تقریبا اوس وس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکي، ملل متحد ورکي، نور موسسات ورکي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کار کوي راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو مې راپور خبر کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډېر مثبت خواته نه ده روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کمو پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې هم زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کمو بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیايي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت یې لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض جایې کې پرسونل کم کړي، بعض جایې کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کمه بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز ته د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوا د دوایي دپاره یا د ډوډۍ مصارف په دپاره، یا چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې اکسفورد پانتون کې تخصص هغه ډاکټر کوي، هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړله وایي د امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو سو پرزنټیشن ورکما. ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده، په خځو کې عقد کار کول څومره حق ده. زه هم خپل د ناتوان پات سلام د دې پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما او ته پی ایچ ډی ورکړي، ډاکټرای ورکړي ده. او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوي صاحب چې اشاره ورته کړله. او دریمه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډېر مسلکي کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادی، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل اغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زما سفر کوم، اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا وسره وتلې یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر وتلو دي. موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي، ډیر زیات تماس نشي، دوی په تنو سازن تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بل بانا لاړ شو، ځکه ماشومان هم د تحصیل نام پاتې شو، له ځکه نام خوستن دي جنو او د تحصیل په برخه کې. اوس چې د کار په څومره قیدات ورته وسه کې کېدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کیه عمر عمر را کم شي ځکه د نړیوالو سره ډیر مشکل ای چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې او ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټوله نړیوالو سره نسی کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې نوی فیصد په خارجي کومکونو ولاړی قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډېرې زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی دپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کورودان. ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنې د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي؟
و د زین مجبوریتونو لکبل د دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولن ارتیا لري نو دا غو د مخ ممکن دوی زین برخه ته لکتا شي ورته اشاره وکړه دا ته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کایي خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ځکه زه ټولنه ټول ورخونه ته انجینر ته ضرورت لري په پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخو کې خزه څنګه چې سړی دی اخ څنګه خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې ټب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت دی
دا موږ مختل چې وای ما دغه شی دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی ما تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خدمت ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دوه کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولای شي نو دغه نورو څه بیت کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ په ټولنه باندې کې داتو ځکه ټولنې په خپل باندې کې داتو ځکه هغه نه دغه ورته در کیږي ممک کی ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دی هغه څوک چې تل میتقه شي پاتې دی په یو شکل نه یو شکل وتل دی چې هغه په دغه فشارونو قبل وطن پری دی یا وظیفه پری دی نو دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کی ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي خو بل خبردار په خپل ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپل دښمن پیدا کړي خو خپل ټولنه د خپل اړتیاو د مخې ضرورت لري وایي چې ټینشن په جنګ شي نو دوی خپل ځان د پاره یو د عمر د لنډولو د پاره یو
چاره لټې چې څنګه خپل عمر لاندې. بله ډېر زیات مننه کوربدان. ډاکټر صاحب ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلیت یا نور وحل شوی هم دي. آیا تاسو هم د حکومت پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چاله خوا کې شي د ټولو طالبانو لخوا ک یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا
دا کومه پیښه چې تاسو یې له څنګه سره او قبل د وصل تی وی لدینه زه دقیق معلومات نه لرم او د دقیق راپور هم نه لرم فکر نه کوم چې د دې هدف پورې د څه چلند وی البته زه خپل فکر ولا چې دقیق خبر نه یم خو اغه کوم پن چلانسي کیږي یا لک خشن چلانسي کیږي اغه هم د امر بالمعروف قانون سړي دی خو له خوانه دي نور د عام خلک او یا د پولیس په څنګه چې زه مختلف بيزونو زما یا کار کوي زما وظیفه زما دي له خوانه د سکوم خشن چلند یا ماما دوم د امر بالمعروف کړه چې بیرون راوځو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چی څه دې چا سره دې
بله ډیره مننه سلامت اوسه خبري مقتم شوي خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مشورې دي چې هر چاته محرم دی کله چې د مالجه او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي دا خبره څنګه ده
او دا خبره صحیح ده یو هغه اساسي قواعدی نو په خپل دې محرم او معلوم دي غیر محرم او معلوم دي حلال او معلوم دي حرام معلوم دي او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی او چې الته حلال نشته او سره په د زکی سار دی چې الته حلال شی خپل نه لري او نه سوکشته چې هغه نه سوالو کی گدائی او کی چورته وی او مړی روړی راکا نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچکول د پر هغه ته بقدر ضرورت خړل داغه روا دی او ډاکټر هم دا مسله ساتر او هغه او د محرم داشان خو په شرط معلوم دی او چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري ضرورت لري حاجت لري داغه د حیات د بچ کولو لپاره یا داغه د مرز د تداوی لپاره نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردای دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک کینو چې هلته بیماری هغه کې سهارت نشته شرایط چې دی دا گنجائش ورکړي
لیکن دوی وای چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسي بي لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي دوی مثلا وای چې خزینه ډاکټرانه نشته نرسان نشته نو خزینه یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او غوي د بیل ووسی دا دلیل څنګه دی
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوخه چې خپل زنانه یا غا خزینه ډاکټر ته ویش خو یو ځکه به خزینه ډاکټر ای خدای مرز دغه مرز د تخصص هغه مرز باندې خپویدل خو معالجه کول هغه بنشي کوي لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوي شی مراجعه کوي شی زمونږ د افغانستان خلکو د خلک دی چې خزینه ډاکټر پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي او مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د خزو لپاره یوازې خزي ډاکټران یو نور طبي پرسونل وي او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډیر قیمته دي او موږ فکر کوم چې په اکثر روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو که څنګه
ډیره مهمه موضوع مولوی صاحب هم ورته اشاره وکړه اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیر شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره چې دغه په نتیجه کې د ولایتونو د ډیر غټ ستونزو سره مخ دي مثال نه زړه وسل در کولای سم په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو ټول زابل کې په اورزګان کې نه لرو په پکتیکا کې یو متخصص لرو څومره چې د تیر شلو کلو په جریان کې دغه ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو الته موږ تاسو ډیر زیات دی خزینو پر د زنانو او مسلکی پرسونل د قلت سره مخ خود کمبود سره مخ دی ولې او تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان کاپیسا پنشیر یا د سنور ولایتونه په بامیان حتی د کندی په دوه ولایتونو کې ک سړی فکر وکړي الته خلن یو ډیر سپیساده یا 15% خدمات کې دلته چې دی په زنانو او د پاره د زنانو په طریقه سره مسله اخه ارزې خدمات وشي ولدلته دغه ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله فرمان راځي فرمان دغه شرایط سره ډیر صدق نه کیده بعضی خلک چې وایي کده چې بعضی کارونه قصدي د گاونډي هوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورتای په مداخله وشي، ځکه دغه پرمان چې راځي د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه ډاکټر په واسطه، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپله بیچارهګان ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی، د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای چې ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هره برخه کې چې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل د پاره سکالرشپ نه اخیستي وي، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې جنه کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخه نشته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډېر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، کر کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپله د هیوادوالو ترمنځ زیاتوي. یو مرحله کې کیدای شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کړي، فکر کومه د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی په جنګ راغی، یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کړي هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوی دي، که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوی صاحب زه فکر کوم مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب داسې عالم ده چې موږ به په موټر کې سپاره وو، مولوی صاحب چې چېرته هم دیدم خبرې مو اورېدلې په افغانستان کې. کوشش به هم کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو. په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو، په سلهاوو زرهاوو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي. نور د چې علما هم تاسې وګورئ، ډېر علما ور هیواد پرېښوده، فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو. موږ تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري، د خلکو خبرې ونه اوري، تنها د ګاونډیانو خبرې واوري، متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي، چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي. چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم، په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل زه محصل وم، یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په هغه کې لیده، په کابل طبي پوهنتون کې لیده، هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي. کله به یې ټوکه راسره وکړله، وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده، ما پوهنتون نه دی ویلی، ما ته به پوهنتوني نه وایي. دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو، دی په کابل پوهنتون ته راغلی و، بشاره په کول سر کړی و، ما چې مولوی صاحب ورته وویل داسې راته وکتل، وایي ولې استاد نه راته وایي. نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله. زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي، د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي، دوی هم په قدرت کې پاتې شي، یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي، د انکشاف خواته موږ تاسو نور حرکت وکړو، او د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود. څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
ریختیا هم گرچه پا تیرو شلو کلونه که جمبرت وقت که دیر داکتران تی سی پرسنل نور فارغین در رودل طولن مختلف برخو که خو پا اقی وقتی هم در خز و خزینه و سی پرسنل سنجی پا زین ولایت که پا پکتیا که پکتیکا که خوز که فکر کم ایواز یو متخصص در نسای ولادی متخصصی کار که وقت پا نور ولایتونه که پا آقا چه جگره پا کی پا زیاد ولایتونی که نو تیبی داکترانی یا خز داکترانی نوی نو آقا وقت که ده خز و قلت احساسی ده پا زین و زینو که و فعلا شرایط برعکس چه آقا پخانه داگه شوی داکتران کمی چی و اغت للی دی نو وز دست دقیقه فیصدی نشم بله خواه دیر زیاد دکتران چه چی ما پیجندل چه چی من سر پتا ماسکی و اکثریت اتلیلی دی او نورم لاره گودر لپیش چنگ داگه زنوودی ده هواد مخیو تا دکتر سی بشاره وگا چه که دیش یو الات دا گاورن ملکی چه پا خاص دم غواره چه دا علمی سی تالی مرتقش دا فانسان ووزی خب سی برخه که فکر کما یه دا تاوید لیکون کو ملایان و آواغوی چه تا سکتو داگه ورکه یا آواغوی فکر کم غیر مستقیم پا دی پروسه که انوالو دی یا شریک دی آواغوی غواره چه پا داگه شکل منده پا خود بانه فشار آوری دا سی خدمات تا خلق لاسرسه پیدا نکی یا ور نشی او دا دوی تا مراجع ریدشی چه دوی دا تاویز چک لیکل و نورو دم دوا تا دا قبل خپل آیه دی لول شی نو زما پا نظر منده فکر دست دقیقی نشم بله چون وست دا پیر و مورید قیسی دیر زیادی دی نو یو علاتی هم دقیقی که دلشی چون باقی و خلق و طالبانو که دیر زیاد رسوخ لری نو یو علاتی ممکن هم دقیقی چه خلق بیر دا پیر و مورید و دا تاوید و دیش انتو مراجع و کلیشی دا اوی پلویان دیر شی و دا دیل آره دا یو آید لار ورده شی نو دا که دیش غیر مستقیم دول بانده هم دقیقی میو فشاری پا چارواکو بانده یا پا سیمهیز و چارواکو بانده چه دقیقی شیده
بل یو بلم مثالیم پا امدی ارتباط داکتر صاحب بزگر داده چه در روغتیال وزیر رانیولی تر اکثر و روغتیال رئیسانو پوری چه ملایانی مقرر کردی چنگ بایی چه که دوی 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 مدرسه رئیس یا محتمیم یا انجینیر سی یا داکتر سی نو دوی با چه فکر کبی هم دقیقی کم ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا و کې چې ممکن داسې ملا هم وي چې سم ملا هم نه وي یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړې وي
بلکل سرونه سه بمده خبره ده وست فقط گیره لگه وگده که و پگره پسر که زن پنده ده که واله یه و اگه کچی یه هم دوی ده مخی نه دوی ذهنان ده علمی ده عصری علوم پا زد بانده فکر لدی نو تاگه فکر درلودون که پا دیر و غط و چوکی و بانده دی نو اگه تا ده بتفاوت ده چه ملت تا سم ده ضرر رسیگی که اگه احساسه ولی نیشه که احساسه ایم دسته معقول داگه لاره ورته نیشه پیدا که ولی نو انداغه داگه دیشه ترسو یو داگه مسلکی کس پا یو طولون حاکم نیه یا مسلکی کس پا یو ارگان که نیه نو داگه سنزی ادامه پیدا که یو داگه که گی پا پخواه پا پکتیا و پکتیکا که ملاید که منگه خپلوان کار که و داکتر رو به وی ویزس وزار د ساتامی رئیس ما وی دوی راغلل نو ما د ساتامی کوم والی چې و هغه خپل ورور و د ساتامی رئیس ک او په شفانه کې وای دیو کوټه و چې زم مر سره خدي سره ما سره هغه وسه د در بل ولایت نو وی ډیر مشکلات می درلودل اول ورځ کې دو درې ورځې سره ته وی دا ساتامی رئیس چې و ورته ډاکټر سی به کسب خو کې ده کنه بزرگ یه وارد شما ما چه فکر کومه چه داما دا کهی ما تجربه کهی ما ارتویل ما کسیب مسیب نشتاده و ارتویل ویدو دا غیر نیمه طالب نیمه مدرسه من ندلوسته خب رون میده یک ما قرار کردیم گیره من دست دا کردیم و بیم وی تایپ راویست و قرار بمونگ وی شپی سندره وری دلی وی دیر دفاعیم رانه کولان و زین داگا شانتیم دی چه فقط را غیلی دی چه خپل خپلوان راویسی دی و پوسی و تا جور کرده خدا چه اداری برخه که تخصص ولری یا وکر لیشی یا ورگان اداره کر لیشی او خپل دا سی پرسونل سر برخورد داکتران او طول سی پرسونل پا طول طولو نکی دوی محترم قشر ده خلق و تدرانوی لری نو منل شوی خلک دی پر ټولنه کې راته په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وای نور دغه ته مستر او دا شګنه وای خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسور دی نور ته په خنوم باندې دا دوی د درناوی په دغه باندې دوی ته خپل ټایټل دی دغه شی ته ډاکټر ورته وای نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ډول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حصې چې لري هغه د منځوي سي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډیر زیاته مننه کوردن ډاکټر صاحب. ارمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نو می واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دوی خبرې کټ مټ راخلم. وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابله ګانې له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه و او ښځینه و واردونه جلا شوي. په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هل تمام د وضعیت دی؟ یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترم ارمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
ما په کوم فعلی حالت کې موږ هم د کابل کې مو چې وو په شپخانه کې زیاته واردونه جدا شوي دي چې زینه و نارینه دا حقیقت لري. او په لاس کې خو ته باندې نسبت پایتخت مون کولات کې ستونزې زفت زیات لري ول په ولایت او کې زینه بخش دې زیات ضرورت کې خو څن واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر. ولې چې ولایت او خو به لدینه ته طالبان ضرورت وکړي لږ ځله د خلکو ضرورت هم شته چې خزینه به له محرمه نشي تللی سره چېرته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي. او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر صاحبانو وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او که لرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې تبیخي نشته نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي. نو دغه مشکلات دې مونږ ته باید دغه زمینی مساعد شي چې مونږ اوسو کولی چې پرمختګ وکړو تر څو که مونږ او غواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي. په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغسې مخته لاړ شو. په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي، ښځینه جدا وي، نارینه جدا وي، په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده. ولې چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګانې او نرسانې نشي کولی ټول پروسیجرونه مخته اوسي.
بله. نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانې څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي، قابلګانې معاینه کوي، هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفت زیات لرو، کده مور ده او کده ماشوم ده، تلفات زفت زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کیږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدمه هلته په دغه شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه له کلي او له لرې قریاجات نه ستاسو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسوي. خو طبعاً مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفت زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
لومړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنې ته تاسو ځواب وایست.
و دا خو طبیعي خبره ده. د انسان حیات چې دی هغه ډیر مهم دی. اوس روزه چې دا فرض دی او فرضو کې به په پنځه بناو کې دي. هغه کې دا راغلي کې اوسړه وایي که زه روزه ونیسم مړ کېږم، خوړل ورته روا دي. که اوسړه وایي که زه روزه ونیسم مرض مې تشدیدیږي، سختیږي، خوړل ورته روا دي. که اوسړه وایي زه روزه ونیسم مرض مې اوږدیږي، لکه دوه میاشتو کښې کېږم نو بیا شپږ میاشتو کښې کېږم، هغه ته هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته خو اسلام ډیر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي، یا هغسې متخصص نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خدا دی چې باید ښځې ډاکټرانې موږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی. کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي. سوال نه دی، موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بل پوښتنه، ځینې وایي چې کله طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف دا د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهم نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، نو که څوک مري خو اسی مري، او که پایږي هم پاته کیږي که د خدای رضا و نو پاته کیږي هر وخت چې قسمت و هغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې 1% زم نه لري، 1% نیم فیصد زم نه لري. دا مخکې مې چې د روژې خبره وکړه، چې به ویل چې زه وکړم مړ شو که ژوندی شي روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زموږ تاسو ټول پوهیږو، بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینۍ یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ورسره تازه دي نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدر او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول. او بل د دې باره کې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا موږ چې دا هغه کوو دا دم اچو یا بل شی کوو، حتی دا علاج خبره هم کړې اول یو وایم بیا بل. نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله سم قدر کړي هغه به کی سلت دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هي من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کې دي، دا تقدیر نه تیښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، چې یا رسول الله د علاج باره کې ته مونږ ته څه وی؟ نو هغه ورته ویلې چې الله یو بیماری ځمکې ته نه قطع کوي مګر د هغه علاج ورسره قطع کوي. نو فیضا تابقت دوا او دا برئ باذن الله، چې کله دوا د مرض سره سمون وخوري، یعنی صحیح دوا ورکول شي، صحیح هغه وشي، تشخیص وشي او دوا وخوري، الله پاک چې دی مریض ښه کوي. نو خپله نبی علیه السلام ډېر شیان هغه وخت سره مناسب، نو علاج دپاره د تداوی دپاره د ډېر شیانو دپاره ښودلي، په شاتو خوړلو باندې تاکید کړی، سیادانه خوړلو باندې تاکید کړی. نو که انسان داسې فضول شوی دی چې زه خو که مړ شوی به یو ژوندی به، نو بیا خو دا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکولی، دا جاهلانه تصور.
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودن. ډاکټر صاحب حقمل بل اویدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناستی است، زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نه شي، خو بیا هم ستاسو جواب څه دی؟
د دې ورور هم نیوکه په ځای ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم، تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2 لک پاوند چې تقریبا 2.5 لک درې لک ډالر په مصرف پیږي تنه هغه د تبابت مرحله چې په وکاله ته پوي اته کاله ته پوي او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته ته پوي او به د کار لپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت نه موږ لپاره هلته ډیر زیاتی دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورو خبره بيخي په ځای ده ولی متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوی دي شرایط خراب دیدی چې دغه وسنه انجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو به ورته لیست وخت مخکې یو تعداد انجونې دلته د برتانی او برخه تاسو سکاتلند ته راغله تعداد د پیغام شل د انجونې دلته راغله تحصیل لپاره د دې ورورو یا د دې ورور شان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچا لري چې هواد مخکې پرې خیدا په زائد اولی کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پریږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیس د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیایي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي او د هغو د حل دپاره اکثرا تخنیکي خبرې ډېرې یعنی د ولایت د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک د مسلکي بستونو کې مقرره یې هغه عمر هم سیستمونه ضعیف کیږي هغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري هغه مجبور کیږي نو د ما هله د موجوده چارواکو ته دا چې دوی د افغانستان شرایط ته ډیر زیات متوجه شي دغه درې کلنه دوره اقل هم یو مرور کی چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړې دي دغه ډاکټر صاحب مسلکي کسان که ډاکټری که انجینری که زراعتي لوستي که نورو برخو کې تخصص کړی درسونه لوستي دا چې له هیواد وځي دا تیر شلو کلونو کې زیاتره سرمایه فکر کوم ډیر زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چې راغله په تیر درو کلونو کې اکثر ناغه خلکو چې خې زده کړې درلودل متاسفانه هغه راوتلي دي او مجبور شوي دي نورم راوځي نو کچیرته د سې پلان ته جوړ نشي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسو هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دی وساتو متاسفانه د دې ورور ګلې به نور هم زیات شي او ګلې به نتیجه نه ورکړي ځکه د ګلې لپاره د سې بل موږ نه د نیوکو لپاره بل د سې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو هله دا چې دغه نیوکه موجوده چارواکي ووري دوی هم متوجه شي 500% به موږ چارواکي موږ معلومات یو ولې 500% هغه دوستان چې د اوس پاتې دیغوې راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي په دې شخص تو شرایط کې ډیر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې د دې لپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه ډیر زیاتې فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کوي واقعا کېدای شي د موجوده نظام د چپکېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کیږي او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کیږي
ډیر زیاته مننه کور ودان بزګر صاحب څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو ملن ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني
وای څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یاد رمضان نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو توابط برخه کې کړی
بله
نو زه د ډیر مجبوریت راغلم یوازې ما مجبوریت
ډیر مننه ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
شیخ کر شاو عمل کو کے خدای خبر دے چو شیخ کر شاو عمل کو کے خدای خبر دے چو کچھو کے استاد کلی ہو کچھو کے خدای خبر دے چھو سو دکھر شاوہ ملکو کے خدای خبر دے چھو چراتلوں کو رزوش پوکے خدای خبر دے چبو